درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې د ترشنه اسمان لاندې پروګرام په ګډه اورو. موضوع یې افغانستان کې د 10000 میگا واټو د بریښنا د تولید قرارداد دی چې پرون له ملي پانګوال میرویس عزیزی سره د طالبانو د حکومت لخوا لاسلیک شو. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو درې ورځنی سفر پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنوی ویلي دي چې متقی به په دغه سفر کې چې سبا دوشنبه پیلېږي د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف، د هغه له مرستیال اسحاق دار او نورو چارواکو سره پر امنیتی، سیاسي او اقتصادي مسلو خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستان کې شاوخوا 4 لک افغان کډوالو ته د وټلو خبرداري ورکړل شوې ده. د دغه شمیر کډوالو چې د پی او آر کارتون لري اقامت د جون په 1.5 پای ته رسیدلی او پاکستان ویلي دي چې نه یې تمدیدوي. ملګرو ملتونو له مرستندوی هیوادونو غوښتي چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنیدونکو ښځو لپاره مرستې زیاتې کړي. د افغانستان د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر پر خپله اکس پاڼه لیکلي دي چې راستنیدونکو دغو ښځو او نجونو لپاره تمویل چې اکثر یې په خپله خوښه هیواد ته نه ستنیږي باید زیات کړای شي. ملګرو ملتونو دغه راز غوښتنه کړې ده چې د هغو ښځینه مرستندویو کارکوونکو لپاره دی چې د دوی ملاتړ کوي هم باید پانګونه زیاته کړی شي. دوه ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وویل چې له ایران څخه د افغان کډوالو په لویه کچه راستنېدو په سرحدونو کې پر خدماتو او اسانتیاو فشار زیات کړی دی او د مالي سرچینو کمښت د مرستندویو ادارو کار له خنډ سره مخ کړی دی. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو اجباري استل چټک شوي او د طالبانو د حکومت په وینا په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 1,300,000 افغان کډوال له ایرانه استل شوي دي. د فلسطین د سرې میاشتې ټولنې نن یکشنبه اعلان وکړ چې د غزې خان یونس کې د دوی پر دفتر د اسرائیلو برید کې یو کارکونکی وژل شوی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د ریپورت په اساس د غبری دوه ورځې وروسته تر هغه کیږي چې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویتکوف په غزه کې د مرستې رسونې له هغه مرکز لیدنه وکړه چې متحد ایالاتونه یې ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې د غزې له جګړې نږدې 2 کاله وروسته غزه د بشپړې قحطۍ په درشل کې ده. د غزې د عامې روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په جګړه کې تر اوسه له 6,300 څخه زیات کسان وژل شوي. ملګرو ملتونو دغه شمېرې د باور وړ بللې دي. او اوکرایني ځواکونه د روسیې د ننه د پاوت سره تړلیو تاسیساتو باندې په خپلو پرله پسې هوایي بریدونو په کرملین باندې فشار ته دوام ورکوي. کیف او مسکو د ضرب الاجل په درشل کې چې د امریکا ولسمشر د سولې د یو تړون د منلو لپاره کرملین ته ټاکلی پر یو بل بریدونو ته زور ورکړی. د تور سمندرګي په تفریحي ښار سوچي کې روسي چارواکو وویل چې اوکرایني بې پیلوټه الوتکو د اګست په 3 نیټه د تیلو سیمه ایز ډیپو ته اور اچولې دی. ویل کیږي لا یو سلو شلو څخه ډیر اور وژون کی د اور د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا د اوکراین په جنوب کې د میکولایف سیمه والی نن یکشنبه وویل چې د روسیې د توغندیو برید کورونه او ملکی تاسیسات ویجاړ کړي. په برید کې لږ تر لږه و ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین د دولتي بیړني خدماتو ادارې وویل چې د ټپیانو څخه د 3 کسانو درملنه په روغتون کې کیږي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی.
درنو او خوږو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. لکه څنګه مو چې د خبرونو په پیل کې واوریدل، نن په کابل کې یو تفاهم لیک امضا شو. دغه تفاهم لیک د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزیر عبداللطیف منصور او د ملي سوداګر میرویس عزیزی ترمنځ لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک په اساس به د میرویس عزیزی د انرژي شرکت په افغانستان کې د 10000 میگا واټو د برق تولید پروژه پلي کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي چې سبا یک شنبه به د انرژي وزارت او عزیزي انرژي خصوصي شرکت تخنیکي ټیمونه ځانګړو شویو سیمو ته ولاړ شي او د لسو ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروې بشپړه کړي. میرویس عزیزي د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 1,500,000 افغانانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. افغانستان دا مهال د اړتیا وړ شاوخوا 80% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. د ترشنه آسمان لاندې د خبرونه کې د دغه تفاهم لیک د اهمیت او د اهمیت په اړه خبرې کوو او د تطبیق د څرنګوالي په هکله کارپوهانو سره خبرې کوو. را سره میلمانه دی ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د کابل پوهنتون د زمینشناسی یا GODC پخوانی استاد او ازرخش حافظي اقتصادي کارپو. د خبرو پایل به له حافظي صاحب سره وکړو. حافظي صاحب ډیره ډیره مننه چې تل موږ ته وخت بیلوي او موږ سره په دې خبرونه کې هستی.
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته درنو همکارانو او همدارنګه زما ملګری ښاغلی نادم صاحب ته او محترم اوریدونکو ته.
ازرخ صاحب، حافظي صاحب، دغه پروژه به افغانستان ته څومره اقتصادي اهمیت ولري؟
دا خو په تاریخ کې افغانستان کې بیساری پروژه ده په دې چې تر اوسه پورې داسې یو پانګونه یا سرمایه گذاري چې 10 میلیارد ډالر سابقه نه لري. دا به یو که خدای وکړي او تحقق عمومي دا یو ستر بدلون راشي په افغانستان کې په ټول ساحت کې. اول خو کم له کمه 1,500,000 نفر د کار ځای پیدا کوي. دغه تر څنګ ټول وارداتي برق په مقابل کې بدیل دننه په هیواد کې تولیدیږي او همدارنګه دا د صنایع دی ود لپاره د انرژي ډیره ضروری خبره ده. اوس مهال تقریبا شاوخوا 6,000 متوسط کارخانه لرو، کوچنی او متوسط، چې برق ورته نه رسیږي او اکثرا 80% تقریبا دا وزګار پاتې کیږي او دا ډیر صنعتګرو لپاره ډیر لوی اقتصادي ضرر ده.
حافظ صاحب، موږ غوښتل چې د طالبانو ویندویان موږ سره خبرونه کې برخه واخلي، په ځانګړې توګه د اوبو او د برېښنا وزارت ویاند قاری مطیع الله عابد صاحب. هغوی د ځینو معذرو له امله بښنه غوښتله، اشتراک یې ونه کړ. موږ غوښتل چې له هغوی نه نور جزئیات ترلاسه کړو چې آیا دغه پانګونه 10 میلیارد ډالر تنه عزیزي صاحب کوي یا نور پانګوال هم خارجي داخلي ورسره شریکان دي. تاسو نظر په دې اړه څه دی حافظي صاحب؟
خوغلی میرویس عزیزی او تک او د گروپ کوي، بل څوک ورسره شریک نشته. کیدای شي چې د خپل کار د تسهیل لپاره دوی خپل د اعتبار څخه ګټه پورته کړي او کریډیټ واخلي د بین ملي مالی مؤسسات څخه.
په دې روپی ګوزه عزیز صاحب د افغانستان ملي سوداګر ده او په خلیج کې خصوصا پانګونه لري او تل کار کوي. څه فکر کوي چې دغه پروژه کو دی پلی کړی 10,000 میگاواټ غټ رقم ده، آیا د ته به هم عاید لاسته ورشي که څنګه؟
بلی، ولې نه. دا کسو په افغانستان کې پانګونه کړي په هر ساحه کې ډیره ګټوره ده، ځکه چې ډیر خلک زړه نه کوي رقابت لګ دی هلته، مخصوص په ساحه د انرژي کې. افغانستان 1,000 میگاواټ برېښنا ته ضرورت لري چې د غله جملې څخه 300 میگاواټ خپله تولیدوي او نور د خارج څخه واردوي. تقریبا ټول چوس وارداتي او شته برېښنا د افغانستان 1,000 میگاواټ هم نه رسیږي. په دې خاطر باندې مارکیټ ورته شتون لري، صنایع د افغانستان برق ضرورت لري. اکثرا کابل چې پایتخت د افغانستان دی پرچاوي د برق هر وخت وي دلته، یعنی په برقي سیستم چې دولتي برق دی دغه تر څنګ ټول کورونه کې یو جنریټر شتون لري چې دا هوا هم ډېر ککلي او اقتصادیت هم نه لري ډېر ګران تمامیږي. په دې خاطر باندې مارکیټ ورته شته. د 1,000 میگاواټ برق ډیر عقلانه حساب شوی دی او دا د اوسنۍ ضرورت سره برابر دی، ځکه چې 1,000 میگاواټ شتون لري، 1,000 دوی تولیدوي او پروژه لکه چې دا په خپل ازما دوست او همکار خغلی میرویس عزیزی او تک ویل په خپل دا وکاله په وای کې نیسی او دی وکاله په ترس کې دا پانګونه څوک څوک کېږي. داسې نه دي چې لس میلیارد ډالر څوک بیل کې او بیا د هغه څخه به مصرف کړي. خو دا یوه برخه بیا بشپړېږي، بیا بلې شروع کېږي، بیا بلې شروع کېږي، بیا بلې شروع کېږي. په دغه ترتیب سره اقتصادیات لوړېږي او هغه دوراني پیسې چې د پروژې د بشپړولو لپاره دي هغه ویشل کېږي په اووه کالونو کې، او بیا کال په میاشتونو کې ویشل کېږي، بیا پلان دی هفتوار وي. په دغه ترتیب یعنی دا اقتصادیات یې ډېر ښه سنجول شوي دي او مالی خلک چې ورسره کار کوي د خو په بانک دای کوم مهارت لري. خدای زبان تقریبا شل کاله وشو چې شتون لري.
بله،
او په عین زمان په رئیس نامی باندې افغانستان هم دده ده او په ساختماني مسایلو کې هم هلته برلاس ده. دې پوهېږي چې څوک.
مننه مننه. بیا به هم راشو د دغه پروژې د نورو اړخونو په هکله چې څه اجتماعي تغیرات راولي په افغانستان کې د اقتصادي تغیراتو ترمنځ، او دا چې عزیز صاحب څنګه زړه کړی دی چې په داسې شرایطو کې چې تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبان حکومت نړیوال رسمیت نه لري پانګونو کې، په دې اړه به هم وغږیږو. خو ورځو انجینر صاحب نادم ته. انجینر صاحب، ډیره ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې خبرونه کې موږ سره استئ. ژوند دې وسې.
سلامونه تاسو ته دروم او ګران ملګری افیزی صاحب تا افساسو در راژیو همکاران و درون آویدون کتا از اخبر سلامون اولی که
ایرانی. انجنر صاحب، تاسو مطالعات درلودل د افغانستان د پانتون د جودیسی پا زمین شناسی پتانگا که اصمان نقشی مو رسم کری دی، نقشی مو لدلی دی، توپوگرافی او نور نقشی. افغانستان د انرژي د تولید ظرفیت څومره ده؟ میرویس صاحب عزیزی اوس خو ژمنه کړې چې 10000 میگاواټ بریښنا به تولید کړي، لدین هم زیاته کېدای شي چې څنګه آی افغانستان کولای شي چې اوس خو واردوي انرژي په کال سلګونه میلیون ډالر ورکوي د گاونډي هوادونو ته انرژي واردوي. آیا د سوراز به هم راځي چې افغانستان خپل انرژي نور گاونډي هوادونو ته وپلوري؟
بله، افغانستان خوشبختانه چې ډېر زرکت دی، هم د لمریز، هم د بادی، هم د ګاز، هم د بورو سکاره، در ټولو هم د اوبه خوستن چې افغانستان سیندونه لري. یعنی دومره زرکت دی چې کولای شو چې منطقې ته مور صادر کړو. متاسفانه اوس خو یعنی اوه سوو تقریبا اوه شپېته میګاواته دومره مور واردوو، او بل دا چې خپل افغانستان شپک سو سو میگاوات تولیدی خپل یعنی بیخی زرچت کرد در تفاید نکید افغانستان در خلق در پاره در پاره بس ضرورت شتا چه دست پانگوینی لکه عزیز سب چه وکی در دیر مشکلات بحل کی او در افغانستان در ودی در پاره در خطفات در ودی در پاره و در دوگو در پاره در دیر فابریکو د پاره چې افغانستان کې ډېر دی اوس چې افیر څه ول تقریبا شپږ زره یا اضافه فابریکې په افغانستان کې دا او برق ته ضرورت لري. یعنی د افغانستان د صنعت د روش د پاره د انرژي د ضرورت دی، او دا چې لس زره میگاوات واقعا چې افغانستان به سیاکیږي افغانستان ټول مشکلات به انشاءالله رفع شي.
او انجینر صاحب، ستاسو په نظر د کابل پوهنتون پولیټیکنیک او داسې نور علمي مؤسسات څنګه کولای شي چې له دغه لوی پروژې سره همکاري وکړي؟ آیا دوی به کادرونه ورته برابر کړي، انجینران، تخنیکران د دغه پروژو د دغه لوی پروژې د پلي کولو لپاره؟
اوس همزمان ضرورت و چې مثلا عزیزی صاحب او د انرژي او بو وزارت امغږی دی به د پولیټیکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټي او یا نورو سره په تماس کې سوی وای او د ځکیت دی دغه فاکولټي به د کړی وای استادان به کوم ریلی وای چې افغانستان به خپل انجینران درلودای. او په خو مو تاسو په یاد چې وسنه جمهوریت په وخت کې تقریبا یو انجینر چې به د خارج راځي او په دې سره به سات زما سره موافق دي تقریبا 15000 ډالر تقریبا دی ویجنر معاش یو لګی دی. اما افغانان په لږ معاش باندې کولای شي چې کار وکړي. دغه لپاره اوس د افغانستان په جغرافیه کې بلد دی، بل دا چې یو احساس مسؤلیت کوي د خپل د وطن لپاره چې ډېر خدمت وکړي، بلاخره افغانستان یو لوري ته بوزي. اما هر څه چې کیږي دا ټول د علم پر اساس باندې کیږي، چې علم نه هر څه چې د خارج دوی انجینران راولي بیا دم هغه بیا د افغانستان په درد نه خوري. دغه انجینران خارجي ولاړ شي بیا څوک به حفاظت کوي، څوک به دغه د اقتصاد چرخ یا د انرژي د بندونو او د دستګاو په اصطلاح د فعالولو لپاره بیا متخصصین ته، افغان متخصصین ته ضرورت لري.
مننه انجینر صاحب. خصوصا د برق انرژي، د برق تجهیزات چې د مینټیننس غواړي یا ترمیم غواړي، تعمیر غواړي وخت په وخت، د برښنا شرکت کارکونکي څنګه چې رپورټونه موږ لرو، کله چې لاین قطع سي دوی ورزي جوړوي، دغه وړتیا عالی ده. کچېره دغه د لزر میگاواټو پروژه تطبیق شي، کار په شروع سي، لکه څنګه چې حافظي صاحب ویل چې دا په وو کالو کې تطبیقیږي، نو څه فکر کوي چې په کوم بخښونو کې به د کابل پوهنتون یا نور علمي مؤسسات اړوي چې کادرونه ورته برابر کړي، یا تخنیکران یا انجینران ورته وروزي؟ خصوصا
نو خپل بار خو تاسو پوهیږئ چې د ډېر غټ علم دی، او دلته مثلا ټول خصوصیات د برق مقاومتونه، جریان د برق، مثلا مقاومت دی د لینونو، دا ټول شان دي چې علم ورزده کوي. نو هر څوک نشي کولی هر برقي دا کار وکړي. دغه لپاره ضرورت ده چې مثلا پولیټکنیک انسټیټیوټ یا انجینري فاکولټا یا نور مؤسسات د باندې پروګرام ورته جوړ کړي، او دا څوک چې پانګونه کوي مثلا عزیز صاحب کولای شي چې دغه پروګرام د دوی نه وغواړي، چې تاسو ډېر جلب جذب ولرئ په دې برخه کې، چې دوی وکولای شي په هر کال کې ډېر متخصصین دي فارغ کړي، چې دوی په هر برخه هم په مینټیننس په برخه کې هم د سکاو د جوړولو، مثلا د بندونو جوړولو کې، دلته خو ډېر شان دي جیولوجیست په کې کار کوي، جیودیزیست په کې کار کوي، ساختمانی انجینران په کې کار کوي. یعنی ډېر برخه هلته یو کمپلیکسي کار دی چې دلته وشي. مثلا مقداری چې بند جوړیږي، خو تاسو پوهیږئ چې د جیولوجي له لحاظه هغه خاوره څنګه ول کیږي، او مثلا د اوبو متخصص دی چې مثلا ګوري چې څومره ظرفیت د اوبو دی، څومره برق تولیدولی شي، ارتفاع د بند باید څومره شي، او پس هغه چې جوړیږي مثلا هغه مطالعات کیږي چې دغه د اوبو د فشار له امله افقي تغیرات راځي، اما د وزن د بند په اساس باندې عمودي تغیرات راځي. دا ټول همیشه باید تر څېړنې او تر تحقیق لاندې راشي.
بله بله انجینر صاحب، ویل سی وی دی چې دغه لزر میگاواټ برېښنا به له اوبو، له لمر او زغال سنگ نه تولیدیږي. په افغانستان کې په دې دریو منابعو کې د کومې منبع پوتنشل د انرژي د تولید لپاره زیات دی؟ د تاسو جیوډیسی مطالعاتو څه ویلي بخوا؟
خبره دا ده چې هم مونږ د ډبرو سکاره لرو چې ډېر ظرفیت هم آسان دی، هم زودرس دی، هم ژر دا کیږي د خپل ډبرو سکاره. بل د افغانستان ګاز هم لري، د ګاز کولای شو مثلا بیات په شبرغان کې د 300 میګاوات دی، او مثلا د نور د بادی مثلا د افغانستان غرنی واده د بادمون غیر استفاده کوله سوځي. تاسو وکړه په هرات کې هم ځینې کمپنی پیدا شوې دي چې د باد انرژي تولیدي. یعنی په افغانستان خپل غرنی واده باغ د لمر، خو تاسو ته معلوم دي چې په ټول کال کې همیشه لمر دی. یعنی د لمریز د اوس اکثره کسان په افغانستان کې د لمر څخه استفاده کوي، د شوشي لګوي پر د تنویر او د تسخین پیسې باندې مالی دي. ځینې کمپنۍ دي چې د دولتي اړخ دغه استفاده نه کوي، ټول د لمریز برق نه استفاده کوي، چې دوی هم اقتصادي دي، هم د دوی په ګټه ده، هم په سره فشار نه راځي پر ترانسفورمرونو باندې د دولتي.
مننه. او د اوبو د برېښنا د سویل کیږي چې د اوبو د منابعو څخه انرژي تولید ان هیدرولیک دا نسبتا ډیره ایمنه ده زغال سنگ ته یا د سکرو ډبرو ته. سکرو ډبرو وای محیط ته ناپاکي رامنځته کوي. په دې هکله توضیحات ورکړي.
خب واقعا چې د اوبو څخه انرژي بندونه جوړول دا هم آسان دی، بل دا چې اوبه چې ذخیره سي د زراعت لپاره زمان څو ګټې لري. یو خو برق تولیدیږي، بل د زراعت لپاره ډېر ضروري دی، مثلا دغه دی، بل د محیط زیست لپاره ډېر ښه دی، فارمونه د مایان جوړېده سي، یعنی په هر برخه کې کفري ځایونه جوړېده سي، یعنی ډېر مفید شی دی دا دغه. اما د ډبرو سکاره خو نننۍ ټکنالوژي تاسو معلوم دی چې دومره خري چې دومره فلټرونه موجود دي چې دومره ضرر نه رسي. اوس مثلا په بریتانیا کې تاسو وګورئ اکثره ځایو کې هلته د ډبرو سکرو څخه استفاده کوي، اما نه بوی پیدا کیږي نه کم محیط زیست څخه کم ضرر رسیږي. او په سره پیشرفته ټکنالوژي دغه شرایط مساعد کړي دي چې وکولای شي هم برق تولید کړي هم کم ضرر ونه کړي.
مننه. دا د اوبو څخه نه هیدرولیک بندونه چې جوړیږي او تولید انرژي، تر ټولو فکر کوم لوی بند په افغانستان کې د کجکی ده، دوهمه د نغلو بند ده که تاسو د ما معلومات تصحیح کړئ انجینر صاحب.
بله بله، کجکی خو مخې سل میگاوات او بیا 50 میگاوات نور هم ورته اضافه شو، سل 50 میگاوات. نو خبره دا ده چې مثلا مثال دا کو ده د قرغیزستان چې ما خپل په بندونو کې کار کړی دی، البته مثلا دوه دغه چې دي دوه بندونه یو تکتاګول په نامه، یعنی 1200 میگاوات برخور کوي، مثلا بل د کورپسای په نامه 800 میگاوات، یعنی دوه بند برخه تقریبا 2000 میگاوات.
دا څنګه
سندونه لکه امو سین، لکه د کونار سین، دا لکه د مورغاو سین، دا ټول دغه دغه مونږ له شرایط او پوتنسیال لري چې دومره برخه تولید
کړي. انجینر صاحب دا پوښتنه ده چې مثلا د مونږ کجکی 150 نور کې اضافه سو، یو نیم سل سو، فکر کوم نغلو سل ده میگاواټ ده، او الته تاسو له قرغیزستان کې یو بند 200 میگاواټ تولید دی، دغه دی او بو فشار زیاته که څنګه چل ده، د مونږ تفاوت څنګه رامنځته شوی الته؟
دا څه دی چې الته مثلا یو نارین په نامه یو سندې په قرغیزستان کې تقریبا دوی ویل چې په کمپلیکسي تایخاتی برخې چې ما کار کول، دوی ویل چې 12 بند برق مونږ پلان لرو پر دغه سند باندې جوړ کو، چې 1200 میگاوات دولت تقریبا 215 متر ارتفاع د بندو، ابل چې کورپسای په نامه وو 1515 میگاوات دغه 1515 ارتفاع متر چې 800 میگاوات، یعنی مونږ هم کولای شو دومره افغانستان غرنۍ دی او سندونه داسې لکه د کونار ده، لکه د دغه سند بل دی نورستان ده، لکه د محموده، د ټول په صلاح داسې امکانات لري چې مونږ وکولای شو دغه اندازه چې قرغیزستان کې دولت یې مونږ تولید کړو.
مننه. انجینر صاحب بل پوښتنه دا ده، د اوبو بند چې جوړ سي د خپل بند څنګه مینټیننس کیږي؟ او د دې تجهیزات خو ډیر لوی لوی توربینونه دي، د دې تجهیزاتو د مینټیننس یا د ترمیم یا اعمار لپاره کله راسره وغږیږي؟
خبره دا ده چې ګوره دا بند جوړول خپل یو تحقیقاتي کمپلیکسي دغه مرکز باید ولري، مخکې مونږ تاسو واپیکا درلود نو، او دلته په کمپلیکسي کې جیولوجیست خپل کار کوي، جیودیزیست خپل کار کوي، خپل ساختماني چې هغه بیا نور کار کوي، بعد هغه بیا ماشینري د برق تولید لپاره شرایطي، هغه بیا خپل متخصصین لري چې راوړي توربینونه نصبوي. نو دغه دپاره ضرورت ده چې تاریخاتي کمپلیکسي مرکزونه به باید مونږ ولرو چې دوی هلته مطالعه وکړي، او د هر سند لپاره چې څومره گنجائش دے بند شتا چی جوری کو. نو ما تاستا مطا مساقا چی مثلا دن نارین سن چی پا قرغزستان کرده تقریبا ما چی وسن جوال اغا طول دے سن او اندازه دو با سرعت دو با در طول دے بالا مرغا پونده یو رکم و. نو متاسفا چی منگ تاسا خو در اوبا مفت ترکمنستان تزی نوی زایی تزی امونگ مصفت استفاده نده کرده.
او انجینر صاحب د بند په جوړولو کې اول کار پیلېږي د جیولوجستان کې ک جوډیس ک زمين شناسان
اول خو جیولوجستان دی جیولوجستان د جیولوجي له لحاظ د خبر معلوماتي چې څنګه د بند لپاره مسایل دی کوم د بلغه بیا جیولوجستان د دغو سره د ساختماني سره یو ځای کار کوي بلغه چې بند تکمیل بیا جوډیستان خپل مطالعات کوي چې دا نشسته د بند برخ او د افقي تغیرات د دوی دوامدار مطالعه کوي چې دا شی دقیق اندازګی ته ضرورت ده.
فکر کوم په دې برخه کې جوډیستان انجن صاحبان له دې هغه کار اخلي دغه د تیدولی تورتوایی اغا سپایا که نور دا سی اغا دا جی پی ایس نکار اخلی لده سو وسایل
خب اغا وقت من کار که ولی اغا وقت وسایل یو ساده و نو وسو جی پی ایس پیدا شویده و اغا پیسلا الیواتر ورتوایی چی اغا الیواتران طول دا اغا نه لکه لفت غوندی زړیږي دا دغه د احوال د سر د بند یعنی ارتفاعنه تر پای پورې بیا دغه به دوی په منزل کې فیصله اندازهګیري کوي بیا ګوري چې دغه څنګه آیا نشست کړی دغه بند کنري کړی او چې نشست کړی آیا په تجویز کې دی که نه دی چې بیا دولت یا مؤسسات چې مربوط دي بیا غوي خپل تدابیر ونیسي خدای نه خواسته چې خطر نشي نه مونږ ولیدل چې ځینې بندونه اوبه یې وره او څومره خطرات پېښ کړي دغه د خطراتو د مخنیوي لپاره مودې دغه تحقیقاتي مرکز هم دوامدار خپل تر چیرونو او خپل تر کنټرول لاندې نیسي دا بندونه امام لکه خارونه کې چې مثلا د اوبو د استخراج په اساس یا د جوړ د بلند منزلونو د جوړولو په اساس باندې پر قشر د مزګ په قشر باندې تغیرات راځي او دا به دوامدار مطالعه سي او اندازهګیری وسی چې تر څو چې دولت او حکومت تاسو مثلا اطمینان ورکړي چې کوم تغییر غیر متجانس تغییرات ناراضي او دا په تر کنټرول لاندې دا ټول تحقیقاتي مسایل دي ضرورت دي چې تحقیقاتي مرکزونه په افغانستان کې مونږ ولرو.
جنرال صاحب فکر نه کوي چې په دغه شرایطو کې چې لوی لوی قراردادونه امضا کیږي د زرګونو میگاواټو برق د تولید په افغانستان کې مستقل د عبود مدیریت او د بندونو یو انسټیټیوټ یا یو اداره وي
دا خو دقیقا ضرورت ما مخکې وایي چې مرکز تحقیقاتي مرکزونه مثلا مونږ په خوا واپیکا د باید واپیکا فعال شي تقویه شي او نور داسې مؤسسات جوړ شي بل داسې په
واتیکا واتیکا د چه شي د کومو کلمو مخفف ده
دا واټر پاور دغه و د اداره او په دغه کې به انرژي وزارت په مربوط باندې دلته او دا به د بندونو په جوړولو کې او یا تحقیقاتي مسایل مخ ته وړه پخوا
مننه رباسو حافظي صاحب ته. حافظي صاحب ولې دغه سي لوی پروژې تیرو شلو کلونو کې نړیوال هم افغانستان کې وو په میلیونونو ډالر هم افغانستان ته راغلل څه فکر کوي چې ولې په دې تیرو شلو کلونو کې دغه سي پروژې اعلان نشوي یا تطبیق نشوي او څومره امیدواری شته د دغه پروژې چې نن اعلان شو د تطبیق ته
مختلف عوامل لري. اول دا چې دا په تیر شل کال کې هم دغه شپږ زره کارخانې سو کسو کې جوړ شو او مخکې خو دونه فابریکې نه وې دونه ضرورت ورته نه و تقاضا نه و. دوهم دا چې د شپږ سو دیرش میلیون ډالر تجارت څخه چې 2001 څخه د مخه و زمونږ سوداګري 12 میلیارډ ډالر تر رسمي او غیر رسمي ورسیدل یعنی خلک شتمن شول منابع زیات شو او نوې کورونا د ویجال شارونه چې ټول د ستونزو ځای نه وي پکې د ټول بیرته له سره ودان شول. نو بل دا چې دا غوړان وای چې ادو شو څو به خیره ګر خدا خاطر همدا چې کډوال شول ډیر هیوادونو ته لاړ دوی وکولای شول چې کارو کې زیارو باسي پیښې وګټي او تقریبا ما په 2010 کې یو اتکر کړیو چې افغانان میشت په بهر او دننه دوی یو سلو 50 میلیارډ ډالر شتمن لري. هیڅ وخت افغانان دونه شتمن نه ول لکه چې اوس دي. او دا زما دوست او ملګری ښاغلی میرویس عزیزی هوتک دی هم وکولی شو په دغه شل کال کې او دغه څه دمخه پیسې وګچي او دا پیسې په لوی کارونه خو دستفتن و عاجل نشي کېدلی. مثلا ترکان تقریبا سل کاله کار وکړل په اروپا کې په نور ځایونو کې. بالاخره په دا کال 2000 کې دوی بریالی شول دې ته چې ترکیې ته بدلون ورکړي او یو اقتصادي رستاخیز او پاسون جوړ کړي. افغانستان هم دا اولین لوی پانګونه ده چې د منطقي په کچه بېساري دي او چې دا تحقق عمومي دا په خپل یو ګام دی د اقتصادي ودې لپاره، ځکه چې انرژي د صنایع او د پرمختګ بنسټ ده، د مدرن کرنه بنسټیز رول لري او د خلکو د هوسایي لپاره همدارنګه د زراعت د زیرمې مثلا سرخانی لپاره او دا کونسټریج د شان لپاره هم برق ضرورت ده، د نور ساختمانی مواد تولید لپاره هم برق ضرورت شته، د تیل د ریفاینری لپاره هم لوی برق زیرمی ضرورت شته. نو په دې ترتیب سره اوس شرایط په دې برابر شو. بل دا چې په تیر حکومت کې امنیت ډېر زیات نه و، مخصوصا د کال 2013 څخه په دې خوا تقریبا اته کاله ډېر ستونزمن و امنیت د افغانستان، هیڅوک خوندي نه و او خلک نه زلخه کول، ځکه چې دا اختطافونه ډېر زیات و، غلاوې ډېرې وې، فساد ډېر زیات و. او بل دا مرکز د قدرت واحد نه و چې خلک که تاسو یو چا سره یو وزیر سره چې یو اړخ پورې اړه درلودل قرارداد تللی وای، بل اړخ چې دغه رقیب او سیال و بیا مخنیوی کوو، رقابتونه منفي زیات و. اوس خو که به درس چې دی د یو واحد اداره ده او چې ورسره معامله وکړي، خو دا امر نافذ دی، داسې نه دي چې لوی شخصیتونه یو څه حکم وکړي بیا د هغوی معاون ونه مني او بیا وزیر یې ونه مني، داسې نه دي. دا مسایل هم د تجارت لپاره خو بیپاري ده، کله چې حکومت ژمن ته څوک اعتماد ونه کړي او د هغوی خبرې چې یوازې یو باد وي او هیڅ ونه لري، موثریت ونه لري، خلک په هغه باندې اعتماد نه کول. کانادا خبرې خو ډېرې شوې چې موږ مثلا مرکز د ایشیا یو، مثلا موږ د ترانزیتي لار یو، هغه ما ور ور هغه وخت خو زما مسؤلیت و دا د اتاق د سکتور خصوصي مشرتابه و داشه. ما ویل چې مشرانو ته چې څرنګه موږ څلور لارې د اسیا یو چې سړک نه لرو، هایوی نه لرو، اوتوبان نه لرو، اورګاډي نه لرو، د ډېرو پټلۍ نه لرو، نو څرنګه موږ داسې یو هوایی دګرونه چې په هغه کې کنکشن فلایټونه ممکن وي، د کارګو انتقالات پکې څو لري احتمال ولري، هغه څه نشته دي. نو څنګه موږ مرکز دی ایشیایو په تش په خبرو خو نه کیږي. نو په دې ترتیب سره اوس ښه که بد اصل چې دی یو متمرکز حکومت شتون لري، نسبي سوله شته دي او سوداګر خو خپل ګټې پسې ګرځي، داسې نه شي کولی چې مثلا یو کارخانه جون کی او سبا ورته او چاو دی چاو دره وکی خدا
مننه حافظ محترم. تخنیکی همکار میشاره کوي چې دوه ګران اوریدونکو موږ سره په خط کې دي، ډېر منتظر پاتې سوال بخنه ورته غواړم، غواړو چې خپل نظر وړاندې کی او که پوښتنه لري ګران اوریدونکو ځان معرفي کوي او راته وایي چې کوم جنمو تماس نیولای دی. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ورور سره جوړی اس.
الحمدلله. تاسو څنګه یاستئ؟
الحمدلله د خدای سره راځي. تکندار ولا ته شاول کوټ د سوالي څخه مکی خبر سره کوم.
مکی صاحب ډیر ډیر ستړی مسئله له شاول کوټ لکندار څخه. مهربان.
جوړ وته ادم او ته ژوند لره ادم خوشاله لره. واقع چې شباب صاحب دونه زیات خوشاله سون چې دا عزیز صاحب کوم پنګونه کړی دغه ته پنګونه یعنی د افغانستان په ساته الله پاک نور زموږ تجارت په خارجي هیوادو کې هغه د مالا پاک دی ته واسي چې راځي په افغانستان کې پنګونه وکړي. افغانستان اوس یو والی وو پنګونه ته ضرورت لري، خو الحمدلله دغه بعض خلک چې وای شباب صاحب شوای نسبی امنیتي نسبی به زما خپل دغه سپیټل کې مینه دی وسره خوښ هغه په دې وجه چې الحمدلله سر تاسو دی په افغانستان کې یعنی که درته وایم زموږ په ولایت کې په میاشت کې مومي وپېښه نه دی دلې هغه امریکا ته ولاړ سه په امریکا کې په میاشت په دوه کې یو پېښه کېږي خو الحمدلله دلې نه دي سوي نو د دغه تجارت سره مغوښتنه دا ده چې راځي خپل په ملک سره ګزاري وکړي افغانان ته د کار زمینه برابره کړي افغانان ستړي خلک دي او د امارات څخه مدا غوښتنه ده چې دا خلکو درچا و دریږي سونه واس کار کوي هغه نه د دې ملاتړ وکړي
مکی صاحب تاسو قندهار کې شولې کوټ کې برق یا برېښنا لري کور کې کلری د ورځې څو ساعته ده
شبر صاحب قندهار کې
شبر د ما همکار ده زه نن سلطان یم سلطان سرور مهرباني
سلطان صاحب مننه سلطان صاحب شاول کوټ د سوالي تاسو ته معلومي جاتراپي سمه د غرنی سیمه د دلته موږ برق نه لرو او د چکم برق لرو هغه د سولاري برښنا برق دی مثلا سر بیا ته نه په چارج باندې چارچو ما سم بیا رونه ځان ته برابر وو مدلته نسته خدای چې په کابل کې زما وطندار یا څوک زما د افغاني الته د برښنا سره خمن چې واقعا دا تصور کوم دا سوچ کوم که شخصا چې ماته د برق زمينه برابر اسو
او مکی صاحب د سولر پینل یا د تختم صورت نیولې او څومره لګښت لري د میاشتې یادې دی هفته
تقریبا دلته خو نو هو دغه دوه نیم ساعته یا څلور نیم ساعته تقریبا درې نیم زره افغان په مورانی ولیده بیا نو راځه په اتل له ساون سره په پنځه له ساون سره داسې پارک پښې کې دا دوه نیم ساعته بیا چې په سره کښته کېږه هغه ورته چې کم هغه بیا ارزان دی نو دغه رقم دې دلې سلطان صاحب
څومره برق ورکې تا ویل څومره برق برېښنا یعنی تنا کو خونی روخانه وی کنه یخچالم لري هغه چلندی باټه کې کار پکې دی
هغه بیا یخچال دپاره بیا جلا موږ ورته بسته کوو څلور هندارې دي په ځمن کې یوه غټه بیټۍ ورته رانیسو بیا د یخچال کار جنډیا خو
مننه تلویزیون او د کمپیوټر دغه تجهیزات وسایط په کار کوي
تجهیزات نو تجهیزات سلطان صاحب د لیک ماده سوال مال اترافي سیمه ده یعنی د سیوات کاچا کما د تلویزیون نو یا ټي وي و د خلک د استعمال شي سیوات لري مثلا د خبرو سره تعلق او د غیزات تاوال ده خو د توام د غرنی علاقه ده شه
دا د دالې بند تاسو نه څومره لري دی داله په خندار کې و باندې دی وبو هغه برق ورکې
د دالې بند تقریبا زیات کم پکې درې پاودار به یز مرسخه موږ د دالې څخه د غرب طرف ته یو دال از مرسه وګړي خواته
دغه بند څومره برېښنا تولیدي کني تولیدي کتنا دی
یار نسته د بند بند برېښنا باندې د کندهار دغه
داسره انجینر صاحب نادم نو پوښتنه وکړو مکی صاحب ډیره مننه الله دې روغ لره خوشاله اوسه چې خبرونه کې د برخه واخسته ډیره مننه
الله متوجه بنجلره
مننه بل اوریدونکو هم را سره په خط کې دی ګران اورور ځان معرفي کا او راته وایي چې کوم زنمو تماس نیولای دی
وای احمد شهبر سلطان محمد سرور صاحب شایسته ګلاندی او د ازادي رادیو خبري اعلان دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام ورحمت الله مهربان یاست
الله دې خوشاله ک تمام سرور صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته ساسي مشنه اوریدونکو عبد الحاد عالم به هلمند ولایت څخه
اتل صاحب ستړی مې مهربان
دې ایمان قبول ک الله دې خوشاله ک سلام تاسو مل ماته وایم تمام سرور صاحب دغه عزیزي د افغانستان کوم
اتل صاحب جار
کی مثال د خبر
اتل صاحب دوه کس ملمنه ډیر سره انجینر صاحب نادم او ازرخ حافظ صاحب دوه ملمنه ډیر سره
قربان سم دوه ته سلامونه وامه دغه عزیزي بانک راځم تجار کی رقم څنګهونه کړی په افغانستان کې د برق مثال د خبرې د برق لپاره موږ د دې هر کله کوه خوشاله یم او خبره ده چې سلطان محمد سرور تام محترم چې موږ د هلمند ولایت هم د برق څخه ډیر پاتې دي کزه د توامه د جنوبي ولسوالۍ لکه ګرمسیل ټول مثال خانشین ولسوالۍ سره دي شو ولسوالۍ سره هم د برق څخه پاتې دي نو موږ خپل د حکومت څخه غوښتنه ده د سرور تام محترم چې دغه جنوبي ولسوالۍ ته توجه وکړي کته موږ برق لرو د کجکی برق لرو خو هغه کندهار ولایت ته تیر شوی دي بعد دوی د خپل ولایت په لاره د برق څخه پورا کې د نور ولایت ته برق ورکړي نو موږ د برق په سوین سره مخامخ سره ورته مو ته باور وکړ چې په جنوبي ولسوالۍ کې څوک برق هم پیژني سره کم شي دی برق
یعنی تاسو کور کې د تاسو کور ته د برق مزي نه دی غزیدلی تر اوسه؟
که تاسو ته د برق مزي څوک پیژن سروار صاحب محترمه کز در توایم چې برق څه مثال د خبرې دی لمن برق بیخي پریمانه دی، لیکن دلته د برق مزي خوستانه لکه د مخکنی اوریدونکو چې اشاره ورته وکړه محترم سروار صاحب مجرم د بیټری مثال د خبرې د شمسان څخه استفاده کوو. یعنی که زه توایم د دوی میاشت د مخه ما په شپږ زره کلدار یوه بیټری رانیول د کور دپاره، دا اوس په خدای که دغه د برق نه لګي مثال شاد ټوله کار نه کوي، داسې بې کیفیته بیټری دی. نو که چېرې حکومت دغه جنوبي ولسوالۍ ته توجه وکړي د برق سیستم برابر کړي، دې خوا ته موږ به ډېر خوشحاله شو.
اتل صاحب ډېره مننه، هیله لرو چې چارواکو به ستاسو غږ اورېدلی وي. دغه بیټری چې خراب سي بیا یا له کاره وغورځېږي نوې اخلی که نه څوک ستا انجینران تخنیکران سره د جوړې کړي یا د شمسیانې؟
و بیا شیلانه سلطان احمد سرور صاحب که در توام بیسی چه خراب است ولی قسم نوی نزی پا کارتن که برته یه مثال تارانی ولی پا شپار داره کالداری برته در خرطه پا پینزه سوا کالداری بیا نسته چی بیا در بیتی جوره چی خو دلتا در سی دغم نسته لگه تانچی شاره و توکل در سی شی نسته چی مثال در خبر امیستوریانی در بیتی جوره که در آقا چه پرمش بان تاوانی زی نو په درې میاشتې شپږ زره کلدارې د چا د کور څخه دي دا باره بیخي غټ تاوان دي او هغه هم کار نه کوي. د سلطان محمد سرور صاحب محترمه
ډېره مننه اتل صاحب، زه خدای به خیر کی لوی لوی پروژې سي تطبیق سي د برېښنا د تولید د انشاءالله دغه اړتیاوې به حل سي. ډېره مننه اتل صاحب چې له هلمند نه متماس نیولی وو. بل ګران اوریدونکي هم را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او کوم ځای نه متماس نیولی دی.
سلامونه سروات صاحب محترم، جوړ ته خیر او تمه د ښکلې تجکینه.
اسامه صاحب ستړی مسه، وعلیکم السلام.
ډېره مننه تاسو عبدالقادر دلالت ته سلامونه وایم، که څه هم په لږ لږ پاکسي ورسره ویل شو، ستا ګناه هم دا ده چې خپرونې ته لږ راځي اورېدونکي دې نه پېژني چې که څوک
یې. خیر، تاسو کجکی کې اوسې برق لرئ؟ تاسو خو د کجکی بند د افغانستان تر ټولو لوی بند دی.
بالکل سروات صاحب محترم، که هلمند ته مې ښه چې راغلی دی که به نه
شکر
دی. یو مشکل دا دی چې دا سمتوران ته چلې خلک دا اوبه ډېرې پکښته تللې دي، نو د امارت هم دا غوښتنه ده چې تضمین ورته جوړ کړي، اوس بره د بازار ته برق ورکوي مونږ خو داسې نه ورکوي چې هغه ته میټر او داسې روپۍ پراخي. یعنې دلته کلي ته چې راشي، یعنې خلک خو داسې په کلي کې داسې شان نه دی چې خیال ته چلوي یا کولر د شپې ته چلوي، خو اوس د ورځې چې دی هغه خو دلته تاسو معنی چې اوس دا سولري سیستم پر مخ تللی دی، د خلک د سولر تر برق ترلاسه کوي. یعنی د کجکي برق چې دی باید داسې یو مهم ځای ته ورته وسي، لکه لشکرګاه و یعنی کندهار و داسې مهم فابریکو ته ورته وسي، یا اوس دلته دا د یخي کارخانې دي ډېر ضرورت دی ورته دا یخي تخم. یعنی اوبه تودې او شلومبې تودې خوند نه کوي، یعنې څه ته باید ارزانه ورکړي. یعنی اوس دا یخي کنجي چې دي دلته د یخي ګران دي، یعنې موږ دا غوښتنه ده چې دا برق یعنی هم د برېښنا شرکت وویشي چې یعنې د فابریکو دغو حالاته د تجارانو ته د یو څه سهولت وړاندې
کړي. اسامه صاحب، هلته کیلو واټ په ساعت بیه یې څو افغانۍ ده او میاشتنی بل څومره راځي تاسو ته د کجکي د برېښنا وسم کېږي که نه کېږي څنګه؟
په وطن کښې خو زموږ سره د کالنۍ معاشه چې په بازار کښې زه یعنې نه ده کړې چې کیلو واټ پخوا په درېو په څلور افغانۍ په څو سوی دی. یعنې موږ زه پخوا خو په دا وختي کښې خو دوه نیم زره کلدارې اخېستلې، اوس نو افغانۍ سترګې یعنې افغانۍ اخلي او هغه څلور درجې په پنځه زره دغونې افغانۍ اخلي، خو اوس خپله یو یعنې داسې ډېر دبار د کجکي دبار څخه دغه نه اخلو، ولې سولري سیستم دی د ورځې چلو خلکسمتوران تللی دي، دوه ځینې خلک داسې یعنې مسکینان خلک دي د سولرو وتې نه لري برقسې دا
مننه.
مننه اسامه صاحب کجکینه متماس نیولو له هلمند یو جهان مننه ستاسو نظریات په موږ خپل وګرانو میلمنو سره مطرح کو دی غوی نظر به هم په واخلو بل اوریدونکو هم نش دی قطع سوی دی انجینر صاحب نادم دوه ګران اوریدونکو تماس نیولې خصوصا دغه خبرې ما ته ډېر د توجه وړ وي له شاولی کوټ نه هم او له کچکین هم هغه ګران دوست شاولی کوټ نه زنګ وهلی و مکی صاحب هغه ویل چې د دې په سیمه کې هاته څوک برق نه پیژني او د اوبو د برق وایي شمسیان لګوي او په هغو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي څه ویل ورته لري نادم صاحب
واقعا خلک بې وزره دي په افغانستان کې دوی توان د دې نه لري چې په اصطلاح د خپل د انرژي تامین وکړي اما دغه پانګونې چې په افغانستان کېږي دا یو ښه والی په دې کې دی چې مونږ د بهر نه بس نه واردېږي یعنی بهرني برق ډېر قیمت تمامېږي او دا چې په دننه په افغانستان کې د منابع نه استفاده وشي که اوبه دي که د ډبرو سکاره دی که ګاز دی که باد دی که د سولار انرژي دا به هم ارزان تمامېږي شرط دا دی چې خو صحیح دی چې د خپل د شرکتونو یا پانګوال حتما خپل منافع په نظر کې نیسي نو دا خو یا هر تاجر خپل ګټه په نظر کې نیسي مونتا دولت ته پکار چې دولت ته دې ایسه کې باید چې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د میکانیزم پر اساس باندې داسې یو قیمت تعین شي چې هم د پانګوال ګټه پکې هم د ولس ګټه پکې هم پایندې کې په صلاح هغه بندونه شي چې جوړي بیا تکیه سي او دولت سره یعنی دا ټول د انرژي برخې باید د دولتي په دې چې دولت هر څه نه بیا خپل د ولس غم خو دې بل اخره داسې یو مناسب چلان کې یو داسې مناسب قیمت باندې تاکي چې فیصلا دی د خلکو د ولس په ګټه نو دوی غوډي خبره موجه دي نو زه فکر کوم چې د خپل میرویس عزیزی هم چې د پنګون کې وی نو شرکتونه چې راځي دي هم خپل نفع ماتمن دي او د ولس نفع په پام کې نیسي نو هر څه چې دی د مونږ د بهر نه واردول د مونږ په ګټه نه دی
مننه امدا موضوع به له حافظی صاحب سره مطرح کو حافظی صاحب که چیرې دغه پروژه تطبیق شي سرتور سیږي څه فکر کوي چې د نن په هواد کې به د برېښنا په بای کې څومره کموالی راشي ډیر خلک توان نه لري د برېښنا د فیس د پرې کولو هتا ګران اوریدونکو چې تماس نیولی وو له شوالی کوټ نو دوی وايي شمسیان اخیستی دي چې کله خراب شي نو بیا څوک نسته چې جوړی کې او په دوی باندې تاوانیږي
دا خو یو مطمئن او ارزان انرژي چې جوړیږي او د بندلی نرخ سره برابر وي اوس خو د وارداتي برق چې دي اغه راځي د حکومت خپل لګښتونه ور باندې اضافه کوي او خپل ګټه په حسابي بیا خلکو باندې ویشي دا خو مستقیما د نکو غرسان کې تولیدي او دا خواله پدې کې چې دا لوکلایز کیږي یعنی په هر محل کې وي مثلا د هرات څخه دا ضروري نه دي چې مزي به کشي د قندار یا د قندار څخه تر کابل پورې د قندار ضرورتونه د امر شاوخوا د قندار څخه یا د هلمند څخه پورې کیږي د منطقې څخه د
فکر کوم چې حافظی صاحب سره زمونږ تماس قطع سو د ما تخنیکی همکار جلالوف صاحب کوشش کوي چې دوباره سره وصل شو را وسو انجینر صاحب نادم ته نادم صاحب د یو مقوله دا ویل کیږي غواړم ستاسو نظر په واخلم وای دی ملت د پرمختګ یو شاخص دا ده چې څومره برېښنا یا برق مصرفوي په ورځ کې یا کال کې دا څومره کې دقیق را ده خبره انجینر صاحب
دا خو یو وخت شوروي تا دا شوار دا و شي دا کمونیزم یعنی قدرت د انرژي د غسر یا تراو دولت یعنی چې یو هغه وخت یو دولت مختدي چې بشپړ انرژي ولري د صلاح برق تامین شي نه اوس د افغانستان د پر دهر یو د پاره شي انرژي نه تاسو کویږي چې څومره مشکلات پیدا کیږي اوس افغانستان کې ارزه چې انرژي ډیر دی په اندازه فابریکی فعالیت په اندازه خلکو کار لګي په اندازه د خلکو مشکلات را تکیږي. اوس وګورئ مثلا په دغه کابل کې یو څو ساعته برڅه بیا نشته، برڅه بیا نشته، دا څومره مشکلات سره خلک مخامخ دي. یا د ګاز نه استفاده کوي، یا د نورو چې هم د پیسلا د فضا د ککړتیا لپاره خلک دي. او که رښتیا برق وي، بیا برق خو دومره دغه نه لري، سلاح د محیط زیست لپاره دغه نه دی، خطرات نه پیښېږي او مضر نه دی. نو داسې یو مسایل دي، نو مونږ په تمه یو چې نور پانګوال به هم راشي. افغانستان پوتنسیال ډېر لري، مخکې هم ویل چې سیندونه لري، یعنی یو کونړ سیند یعنی تقریبا ممکن دوه بندې 2000 میگاواته برق ورکړي، لکه مخکې ما قزاقستان مثال ورکړ. د مورغاو په سیند باندې کولای شي چې دین بند بر، او دلته د کابل سیند د سوربیوان سوربی دوه سوربی درې دلته دې امکانات شته چې برق جوړ شي. او خلاصه افغانستان ډېر امکانات لري. ما مخکې هم ویل باد واقعا چې ارزانه او ډېر دوامدار برق مونده، باد ته کولای شي ترلاسه کړي.
ډیر ډیر مننه انجینر صاحب نادون. حافظ صاحب تاسو تماس مو سره قطع سو، ما تاسو نه پوښتنه کړې وای چې د 10000 میگاواټو برق دی تولید پروژه کې تطبیق سي، د برق یا د بخنا په بیا کې به څومره کموالی راشي؟ یو بل دا چې ما مخکې انجینر صاحب هم پوښتنه تاسو نظر هم غواړم په دې مقوله کې چې وای دی یو ملت د پرمختګ شاخص دا دی چې په کال کې یا په څو میاشتو کې څومره برق مصرفوي، یو شاخص دا دی. په دې باره کې خپل نظر راته وایي مهرباني.
اول خو دا ارز کول غواړم چې هغه انرژي چې دننه په هیواد کې تولیدیږي هغه د وارداتي برښنا په پرتله ارزانه ده. مخکې چې دا مارز وکړل چې وارداتي برښنا چې راځي د ازبکستان او ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه، اول خو دا مزي چالته کشکیږي دي بندر څخه تر دننه تر کابل پورې، به د کابل څخه تیریږي بیا مشرقي ته ځي یا قندهار ته ځي یا ګرویز ته ځي. دا خو ډېر لګښت لري، تقریبا یو میلیارد ډالر په همدغه مزو کې مصرف شو د درې سوه میگاوات لپاره. دا چې تولیدیږي اوس لکه چې ماته برسیره شو، دا په هرات کې، په جنوبي افغانستان کې، په کابل کې، په مشرقي کې، هلته په شمالي افغانستان کې، په شمال شرق کې، په هر ځای کې دا داسې خپاره تولیدیږي چې یعنی لوکلایز کیږي د هر محل لپاره. عملته چې ډېر اقتصادي زیات دي چې برښنا عملته تولیدیږي، عملته توزیع کیږي، اضافي لګښتونه هم نه لري، ضایعات هم نه لري. اوس دا برښنا چې د خارج څخه راځي ډېر ضایعات هم لري، 3% د ضایعات لري چې دا ضایعات هم په قیمت باندې اچول کیږي. او بل دا چې د سون په موادو کې، په نورو کې، مثلا اوس ډېر تیل چې مصرفیږي په دا جنریټرونو ته مصرفیږي، په نور مسایل چلته باید برقی وسی او برق نشته دی او داسې عمومي برق شتون نه لري. نو دوی مجبور چلته په خپل محل کې دا تولید کوي او مصرفي کوي، دا محیط زیست هم ډېر خرابوي او واردات د تیل باندې هم دا ډېر اغیزه لري، لکه واردات بیا موږ اړتیا لرو. او دا خو ډېر د افغانستان د خودکفایي لپاره، د افغانستان د اقتصادي استقلال لپاره ډیره ګټوره ده، ځکه چې که اوس مهال یو څه روابط ترنګل شي نور هیوادو سره، دوی سیاسي مشکلات اقتصاد باندې چي، ډیر وخت د بندرونو باندې، ډیر وخت د برښنا سویچونه افي. نو په دې خاطر د نن افغانستان کې چې برښنا دونه تولید شي چې ملي ضرورت رفع کړي، نه یوازې د اقتصادي ودې سبب ګرځي، کارخانی په ښه توګه په اطمینانی شکل چلیږي، نور نوې کارخانی راځي، ځکه چې د پانګوال زړه نه کول د لوی کارخانو د جوړولو لپاره یو شرط دا و چې برښنا نشته دلته. اوس چې برښنا رامنځته کیږي، زه یقین لرم چې دغه سره جوخت فابریکې هم زیاتیږي، صنعتي تولید هم زیاتیږي، مدرنیزیشن په زراعت کې هم زیاتیږي، او سردخانی او دا شهر هم جوړیږي، او په ټول ساحاتو کې یو اساسي بدلون راځي چې احتمالا غیر مستقیم یو میلیون انسان لپاره کار زیات کار پیدا شي او دا ډیره ګټوره ده ورسره لپاره.
ډیره ډیره مننه حافظ صاحب محترم. یو ګران اوریدونکو په خط کې دی، نغړو چې ډیر منتظر پاتې سي، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه مو تماس نیولې دي؟
زه احسان الله هلمند ولایت کې کیول سوالې د زمداور د علاقې ته مواړي کا در سره نیولې ده.
احسان الله خان ستړي مې سمې ربانه اس وخت کم پاتې دی د خبرونه، وخت کم پاتې دی د خبرونه، خپل مطلب وایي خپل نظر.
موږ مطلب دا غوښته چې موږ په زمداور کې د وګو سره ډېر پتنګ یو کمی ده د وګو او باندې 100 متر سره تقریبا موږ وبره کاجو وبنه لرو زمداور علا ډېر خراب دی سلګ د فرار ته ولاړ دی.
الله دې خیر کی. د افغانستان د نورو سیمونو هم دغه سي ریپورتونه را رسیدلې دي، غواړو چې پراتلونکو خبرونو کې په دې اړه هم تاسو ته موږ ځانګړې پروګرامونه ونیسو د خلکو د پوهاوي لپاره. مننه احسان الله صاحب چې تماس مو نیولې. بل اوریدونکو نشته لکه چې د خبرونه ورستۍ شي بي دي انجینر صاحب پرستۍ شي بو کې د دغه لوی پروژه پر ارتباط چنن په افغانستان کې اعلان سو، تفاهم لیک اعلان سو د 1000 میگاواټو د برېښنا تولید هیوادوالو ته خاص پیغام لري، مهرباني وکړئ.
زه خو ډېر خوشاله پدیم چې شاغلی عزیزی داس یو ګام اخیستی چې د نور د پاره الګو دی او دا ټول د تجار د افغانستان باید واڅول شي. د افغانستان بهر برخې نه تنه د انرژي بهر برخې پانګونه وکړي چې افغانستان به سیاحي تور سي یا افغانستان ترقی تور سي او د خلکو د پاره کار پیدا شي. دا زما دغه دی او فیصله هر اندازه چې په افغانستان کې برق تولید شي هغه اندازه افغانستان وده کوي. نو تاسو ته معلوم دی چې انرژي منبع د پیشرفت دی، منبع د ترقی دی او دا انشاءالله شي په نیک فال باندې نیسو.
ډیره مننه حافظ صاحب ستاسو پیغام هیوادوالو ته د نن ورځې د دغه لوی تفاهم لیک د امضا په مناسبت.
زما ارزداري چې افغانستان ډیر ظرفیت او پتانسیال لري د ترقی او پیشرفت لپاره. خدای موږ ته ډیر شان راکړی دی، خو په ټول څه مهم دا شخال کرا کړی دی. نیرو د کار لرو، مدنونه لرو، شمزکی لرو، شوبل لرو، شمتنوی هوا لرو. دا کیدای شي چې افغانستان په ډیر لږ موده کې پیشرفت وکړي، فقر له بینه لاړ شي، کار ځای پیدا شي او خلک پس له جنگونو او مشکلاتو هوسایي ته ورسیږي ان شاء الله.
ان شاء الله. حافظ صاحب زله تاسو نه مننه کوم او له انجینر صاحب خلیل احمد نادم د کابل پوهنتون د زمین شناسی یا جی ڈی سی پخوانی استاد څخه او همدغه راز له غوګرانو اوریدونکو نه مننه کوم چې موږ سره تماس ونیو او خبرونه کې برخه واخیسته او هغه ګران اوریدونکو چې دا یو ساعت له موږ سره وو. د ترشنا اسمان لاندې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو ونی او بلې خبرونه پورې ګران اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو. بریالی هوسا او روغوسی.
زنگ دا